مراکز درمان اعتیاد و اینترنت و بازی‌های کامپیوتری، سفر به قلب انسان با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. تلفن های هوشمند در چند سال اخیر به سرعت از وسایل برقراری ارتباط به کامپیوترهای پیشرفته، کوچک و قابل هم تبدیل شده است. این وسایل در پهلوی سهولت های بیشمار برخی از مشکلات مانند اختلال اعتیاد به اینترنت را نیز افزایش داده است. حالا برای کمک به افرادی که به استفاده بیش از حد اینترنت و بازی های کامپیوتری معتاد شده اند، مراکز درمانی ساخته شده است. شرح بیشتر در این گزارش. هرچی تلفن‌ها هوشمندتر می‌شود، مردم به همان اندازه از این وسایل استفاده می‌کنند و استفاده بیش از حد از این وسایل می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. مطالعه‌ای که پوانتون هنگ کنگ در سال 2014 انجام داده، تخمین زده است که در حدود 6% جمعیت جهان که بیش از 400 میلیون نفر می‌شود، معتاد به استفاده بیش از حد وسایل هوشمندشان هستند. برای حل این مشکل، مراکزی ایجاد شده است تا افراد معتاد به اینترنت و وسایل هوشمند را کمک کند تا از این وسایل دوری کنند. یکی از این مراکز درمانی در شهر سیاتل ایالت واشنگتن ایجاد شده است. در این مرکز افراد درمان می شوند که معتاد به تلفن هوشمند، بازی های کامپیوتری و اینترنت هستند. ارتباط بیماران این مرکز به طور کامل برای یک ماه با جهان بیرون قطع می شود و استفاده از اینترنت و تلفن ممنوع است. تامس کان 19 ساله تقریبا یک ماه می شود که به این مرکز آمده است و مشکل او اعتیاد به بازی های کامپیوتری می باشد.
من گیم هایی که در آن شلیک می کنید بسیار بازی می کردم. همچنان عضو تیم سایبری کالج خود بودم.
اشتراک در این برنامه رهایی از اعتیاد ارزان نیست و هزینه حضور در آن روزانه $500 آمریکایی می باشد، ولی برای بسیاری ها ارزش آن را دارد. زندگی در این مرکز شرایط سختی را ندارد. زمان خوابیدن اجباری است. این افراد باید در مزرعه کار کنند، آشپزی کنند و محیط بودباش خود را تمیز کنند. هیلاری کاش، مسئول مرکز درمانی ریستارت، میگوید بیمارانی که به مرکز درمانی شهر سیاتل می آیند، چگونگی زندگی متعادل و مهارت‌های برقراری ارتباط را که فراموش کرده‌اند دوباره می آموزند.
بسیاری از افراد به دلیل اینکه در اینترنت دوستان دارند به آنجا می روند و احساس می کنند نیازهای اجتماعیشان در جوامع آنلاین برآورده می شود.
مرکز درمانی ریستارت 10 اتاق دارد که در هر کدام سرگرمی های متفاوت مانند نواختن آلات موسیقی، نقاشی و بازی با لیگو در نظر گرفته شده است. استفاده از اینترنت و تلفن همراه کاملا ممنوع می باشد. بیماران فقط می توانند از تلفن عمومی برای برقراری تماس و ارسال پیام کتبی استفاده کنند. لپتاپ هم در این مرکز وجود دارد، ولی استفاده از آن فقط برای 2 ساعت در روز محدود می باشد. الکس دیمانا، بیمار تحت معالجه در این مرکز، میگوید که 2 سال پیش روزانه 10 ساعت را پیش روی کامپیوتر خود سپری میکرد.
بازی های کامپیوتری کار شیطانی است، کاملا شیطانی. با آنها بازی نکنید. این مقررات برایم شبیه یک شوخی میباشد. به زندگی خود نگاه کنید که شما تا چه حد به تکنولوژی نیاز دارید.
الکس دوره 2 ساله آموزش توانبخشی را تکمیل کرده و پس از آن تا هنوز گیم بازی نکرده است و فقط در صورت لزوم از گوشی همراه خود استفاده می کند. مرکز درمانی ریستارت در سال 2009 ایجاد شد و تا هنوز بیش از 400 نفر را کمک کرده تا با اعتیاد اینترنت مقابله کنند.
تکنولوژی در طراحی و از بنیاد اعتیاد آور است. افرادی که اپلیکیشن و گیم می سازند هدفمند کار می کنند.
به هر اندازه که انترنت جذاب و قانع کننده باشد، مراکز درمانی مانند ریستارت ارزش بودن در دنیای واقعی را برای ما می آموزد. هر روز بیش از 130 نفر در ایالات متحده به دلیل مصرف بیش از حد ادویه ضد درد مخدر جان خود را از دست می دهند. در این میان اوهایو، ایالتی که بیشتر با بحران مصرف ادویه مخدر روبرو است، از شرکت های تکنولوژی کمک خواسته است تا در راستای جلوگیری از مصرف زیاد ادویه مخدر با آنها کمک کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
واگیری استفاده بیش از حد از دواهای ضد درد مخدره، افراد، خانواده ها و جوامع را در ایالات متحده به شدت متضرر کرده است. برای یافتن راه حل به این مشکل، ایالت اوهایو رقابت باز را در میان ساینسدانان، شرکت های تکنولوژی و افراد براه انداخته است. 4 برنده این رقابت هر کدام 1,000,000 دلار برای توسعه بیشتر اختراع خود دریافت خواهند کرد. یکی از نظریه های برنده این اپلیکیشن است که در یونیورسیتی هاسپیتالز شهر کلیولند انکشاف داده شده است. این اپلیکیشن دکتران را کمک می کند تا تشخیص دهند که آیا بیمار در صورت تجویز ادویه ضد درد مخدره به اعتیاد مبتلا شده است یا خیر. در صورت تایید بیمار در جلوگیری از اعتیاد نیز کمک می شود.
پس از آن کارمند خدمات اجتماعی را می گماریم تا بتواند بیمار را بیرون از شفاخانه تحت مراقبت قرار دهد، زیرا آنها شفاخانه را با درد حاد و تجویز ادویه ضد درد مخدره ترک می کنند. به همین خاطر ما نمی خواهیم آنها وقت خانه می روند به تنهایی با این مشکل مقابله کنند.
تخمین زده می شود که 12,000 قرص دوای ضد درد مخدر از این منطقه دور نگه داشته شده است.
این فقط به شمار دواها مربوط نمی شود، بلکه مربوط به شمار واقعی حیات انسان هاست که با قرار نگرفتن در معرض این ادویه مخدره شاهد تأثیر مثبت هستند.
یک اپلیکیشن دیگر افراد را کمک می کند که در حال بهبود یافتن از اعتیاد هستند تا پیشرفت خود را تعقیب کنند و جوابگو باشند. شرکت موسوم به پروپلا توشکی را انکشاف داده است که به آرامی می لغزد تا نوزادان معتاد به دواهای ضد درد مخدر را در رفتن به خواب کمک کند.
هنگامی که یک نوزاد رو بالشت که لرزش دارد قرار می گیرد، در واقع تنفس و ضربان قلب آنها بطی شده و یک حالت عادی را گرفته و منظم می شود. با چنین کار نوزادان آرام می شوند.
راه حل دیگری را که یک شرکت تکنولوژی پیشنهاد کرده است، دکمه هوشمند است که افراد معتاد به ادویه ضد درد مخدر می توانند توسط آن کمک دریافت کنند. این دکمه را شرکت بریو طراحی کرده است.
تکنولوژی بریو به افرادی که در معرض خطر مصرف بیش از حد قرار دارند، راه ارتباطی را فراهم می کند که حتی در حالت تنهایی نیز با کسی در ارتباط باشند. در صورتی که دوای مخدره را بیش از حد مصرف کنند، می توانیم آنها را پیدا کنیم و بلافاصله به آنها کمک بفرستیم.
هدف از رقابت این است تا تکنولوژی های انکشاف داده شود که جلوی بحران استفاده بیش از حد ادویه ضد درد مخدر را گرفته و حیات انسان ها را نجات دهد.
آیا می خواهید به قلب انسان سفر کنید؟ پوهنتون سنفورد ایالت کالیفرنیا تجربه جدیدی را با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی ایجاد کرده است که به بیماران اجازه می دهد قبل از آغاز عملیات جراحی به طور مجازی به داخل قلب رفته و ساختمان‌های داخلی آن را ببینند. شرح بیشتر در این گزارش. بوآی و پسر 12 ساله او آورین تقریبا همه چیز را در مورد قلب انسان می دانند. آورین با یک نوع نقیصه قلبی مادرزاد به دنیا آمده و این چهارمین بار است که قلب او باز شده و جراحی می شود.
پسر من با نقیصه قلبی به دنیا آمد. ما پس از یک سلسله آزمایش ها درباره آن آگاهی یافتیم.
امروز برای نخستین بار این پدر و پسر قصد دارند قلب را با تکنولوژی واقعیت مجازی ببینند. این تجربه مجازی که استنفورد ورچوال هارت یا قلب مجازی استنفورد نام دارد، توسط دکتران متخصص بخش قلب پوهنتون استنفورد و شرکت لایتوس ایجاد شده است. در این تجربه کاربر با استفاده از عینک های واقعیت مجازی می تواند قلبی را که توسط کامپیوتر ساخته شده است با تصاویر 360 درجه ببیند و با نواقص معمول آن آشنا شود. آورین از بدو تولد تحت معالجه دکتر دیوید اگزلرود قرار دارد. آقای اگزلرود مشاور ارشد بخش قلب مجازی استنفورد است و می گوید که این پروژه در اصل برای محصلین طب ایجاد شد. ولی به گفته او میتوان برای کمک به کودکان و خانواده ها نیز از آن استفاده کرد تا در باره روش های پیچیده جراحی آگاهی بهتر حاصل کنند.
ما توانستیم این تکنولوژی را با گروه های مختلف کودکان به کار بریم تا برخی از نقایض مادرزاد قلبی و روش های جراحی را که توسط تیم ما در پانتون استنفورد انجام می شود با آنها توضیح دهیم. شما می توانید در داخل قلب به چهار طرف نگاه کنید، به عقب بنگرید و می توانید بخش های مختلف را لمس کنید. همچنان می توانید به قلبی که حرکت می کند و می تپد نگاه کنید و می توانید ببینید که خون چگونه به هر سو می رود.
آقای بوآی میگوید که پس از دیدن ساختارهای داخلی قلب توسط تکنولوژی واقعیت مجازی، کارهایی را که روی قلب پسرش انجام شده بهتر درک کرده است.
نمیدانستم که دریچه های قلب هر کدام متفاوت است. در واقع بسیار شگفت انگیز است که بتوانید داخل قلب را بنگرید. این تجربه مرا قادر ساخت تصور کنم چه کارهای روی قلب پسرم انجام شده است.
تجربه دیدن قلب مجازی استنفورد میتواند برای کودکان و خانواده هایی که با جراحی قلب روبرو میشوند آگاهی و درک بهتر دهد و حتی میتواند تا حد احساس راحتی برای آنها ایجاد کند. بر شماری از اخبار و مطالب جالب از جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
درود سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم.
در گزارش جالب دیگر در مورد شرکت هواوی، شرکت تکنولوژی هواوی اولین مرکز سری خدمات هوش مصنوعی را در چین معرفی نمود. مرکز اطلس 900 سری ترین منبع خدمات هوش مصنوعی در جهان به شمار می رود که تلفن های هواوی را به خدمات اینترنت سری وصل می کند. این مرکز با نوع چپ های قوی هوش مصنوعی ساخته شده است که در آن امکانات استفاده کامپیوترها بالا بوده و همزمان با حدود 500 هزار کامپیوتر کار می کند که رکورد جهانی قائم کرده است. در این میان ریس نت 50 در ردیف طلایی خدمات هوش مصنوعی قرار گرفته است. این مرکز برای تحقیقات فضایی به خصوص پیشگویی آب و هوا برای آمادگی آفات طبیعی حداقل 10 ثانیه سریعتر کار میکند. این مرکز الان 5 سال آینده به ارزش میلیاردها دلار وسعت پیدا خواهد کرد. در گزارش جالب دیگر در مورد ربات ها، شرکت تولید ربات های آدم نما به نام باستن داینامیکس نوع ربات جدیدی را که حرکات جمناستیک را اجرا می کند معرفی کرده است. شرکت انجینری ربات ها که مستقر در شهر باستن ایالت ماساچوست می باشد نوع ربات آدم نما را ساختند که با کمک پاها و دست و تنهای خود را حرکات مختلف جمناستیک را به طور منظم انجام می دهد. بالکه ربات های قبلی نیز حرکات را انجام می دادند، اما ربات اطلس با سرعت بیشتر و نظم بهتر هم حرکات را مانند یک آدم ورزشکار انجام می‌دهد. ربات اطلس که به کمک چاپ 3D دیزاین شده است، سبک است و با زوایای مختلف خود را دور داده می‌تواند. شرکت باستن داینامیکس تاکنون چندین نوع ربات‌های پیشرفته را که از راه دور کنترل می‌شوند و برخی ریموت دارند ساخته است. در گزارش دیگر از چین، کنفرانس ویژه تکنولوژی‌های تازه علی بابا اپسارا در شهر هانجوی چین برگزار شد. در این کنفرانس روی آخذه ذکاوت بحث صورت گرفت. برخی از تولیدات تازه تکنولوژی در این کنفرانس نیز به نمایش گذاشته شده بود که شامل خدمات کلاود، هوش مصنوعی، استفاده اینترنت در کارهای روزمره و رانندگی خودکار می‌شود. در این کنفرانس روز حدود 108 بخش جداگانه برای نمایش حدود 400 تولید جدید تکنولوژی از کشورهای مختلف جهان در نظر گرفته شده بود. در نمایشگاهی که یک محوطه بزرگ برگزار شده بود، هزاران بازدیدکننده تولیدات تازه تکنولوژی را امتحان کردند و معلومات آن را به دست آوردند. و در گزارش جالب دیگر از استرالیا، نوع درون جدید که می تواند از فراز آسمان موقعیت تمساح‌ها را مشخص کند، توسط یک شرکت مبتکر استرالیایی ساخته شده است. این درون به پیشنهاد مقام ایالتی کوینزلند توسط شرکت وست پک لیدل ریپر برای مشخص نمودن موقعیت تمساح‌ها در سواحل استرالیا ساخته شده است. درون عکس‌ها را در ظرف چند ثانیه به اپلیکیشن می‌فرستد و این درون با نوع کمره‌های مخصوص ساخته شده که حدود 16 نوع حیوانات بحری را الی 93% مشخص می‌کند. دانشگاه تکنولوژی در سیدنی نوع درون را در آبهای سیدنی و فقانه امتحان کرده. طبق گفته این شرکت، درون‌ها در جلوگیری از حمله ماهی‌های کوسه یا شارک نیز کمک کرده می‌تواند. تلفن‌های قاطی سامسونگ با قیمت $2,000 برای مشتری عرضه شد. این تلفن‌های قاطی که با دیزاین جدید ساخته شده است، با باز شدن آن مانند یک تبلت می‌ماند. شرکت سامسونگ از کاربرا خواسته است تا در باز کردن و بستن تلفن‌های قاطی باید احتیاط کنند، بخاطر شیشه از او شکننده است. برای کاربرا برای یک سال حدود $150 مصرف شیشه جدید می‌پردازد. شرکت فیسبوک با ارزش $1 میلیارد یک شرکت مبتکر تکنولوژی را خریده که یک نوع وسیله معرفی کرد که با کمک مغز کار میکند. فیسبوک میخواهد دستبند را طراحی کند که میتواند با گزینش مصنوعی افکار شخص بخواند. شرکت آمازون خدمات نشر موسیقی با کیفیت HD یا بالا را برای کاربرای گزینه پرایم یا عضویت با آمازون اعلام کرده. در کتابخانه موسیقی حدود 50 میلیون آهنگ، کتاب و بسته های صدا موجود است. همینطور آمازون اخیراً در یک رویداد ویژه در مرکز خود در شهر سیاتل در واشنگتن استیت چندین تولید جدید آمازون را به شمول گوشی های الکسا، عینک و ربات ها را معرفی کرد. شرکت گوگل در شراکت با شرکت مغازه‌های زنجیره‌ای والگرینز نوع خدمات انتقال اجناس با درون به خانه‌های مردم در زمان کمتر از یک ساعت امتحان کرد. این پروژه امتحانی همچنان آینده قرار است در منطقه کریستیانبرگ ایالت ویرجینیا در آمریکا امتحان گردد. این خدمات شامل انتقال صدها جنس از مغازه والگرینز به نقاط مختلف شهر می‌شود. باز هم در گزارش دیگر آمده که شرکت گوگل اعلام نموده که دستیار گوگل هوم که اخیراً به دلیل تخطی از حفظ معلومات و ثبت صدا با این وسیله انتقال شده بود، بعد از این صدای افراد ناخواسته ثبت نمی‌کند. گوگل بعد از نشر گزارش‌های مبنی به اینکه صدای افراد از طریق گوگل هوم بدون رضایتشان گرفته شده و بر ترجمه شریک ساخته شده است، عذرخواهی کرد. شرکت سونی تاریخ عرضه پلی‌استیشن‌های جدید نسخه 5 سونی را اعلام کرد. قرار است پلی‌استیشن جدید با گزینه‌های بالای تکنولوژی به تاریخ 20 فوریه سال آینده با قیمت‌های مشابه پلی‌استیشن 4 به بازار عرضه گردد. پلی‌استیشن‌های جدید با چندین گیم جدید هم عرضه خواهد شد. نوع بطری اضافی چارج کن برای تلفن‌های اولین بار به شکل بدون سیم ساخته شده است. بطری اضافی پلوتو می‌تواند تلفن‌های هوشمند را به طور بی سیم چارج کند. قیمت آن حدود $100 است. نوع کمربندهای مردانه به طور هوشمند ساخته شده که در آن نوع تکنولوژی چارج کن اضافه شده است. این کمربند در آن یک کیبل کوچک برای وصل تلفن موقع را رفتن یا نیاز است که میتواند تلفن را سریع چارج کند. کمری کوچک و قوی با زاویه 360 درجه به نام وندر با گزینه های جالب ساخته شده است. این کمره نه تنها عکس و تصویر میگیره بلکه مانند اسکنر هم کار میکنه که از سطوح مختلف میتونه با بلندترین کیفیت اسکن کنه و از طریق اپلیکیشن از او در تلفن هوشمند یا از طریق وای فای محتوا و مواد اسکن شده را هم میفرسته. یکی چینل های یوتیوب که معلومات ویژه تولیدات اپل در قالب ویدیو کوتاه و مشرف پست میکنه چینل اپل انسایدر است. در چینل ویدیو جدید با مشخصات تلفن های جدید آیفون 11 هم اضافه شده. علاقه‌مندان از اون میتونن که خودشان این ویدیو رو پیدا کنن و این معلومات هم میتونن به دست بیارن. اسم چینل یادداشت کنین اپل انسایدر. دوجان
خیلی جان یک دفعه تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما دوجان.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که کاروان هم در تلویزیون و هم در رسانه‌های اجتماعی به طور زنده پخش میشه. با ما همراه باشید. پول ژاپن که د 2000 کال د المپیک لوبل لپاره تیاری روانه دي. په همدې لار کې په دې وروستیو کې د خپل چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر ترسره شو. دغه سفر موخه د المپیک د لوبو پر مهال سیمه ایزو اوسیدونکو ته د اتومات ترانسپورتي سیستم په اکله د پوهاوي ورکول و. نو تفصیل ریپورت.
له توکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکو بس ازمایښتي سفر تر سره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریلګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافت بانک په نامه یو وشنړیوال شرکت لخوا په ګډه تر سره کیږي. د دغه پروژې مسول وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي.
موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپل چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو.
روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 1200 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپل چلیدونکو باز د انوشیما د ښار له مرکزی سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2000 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې تر سره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي او د وس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپل چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنگ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني او بس لمخ کې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپل چلیدونکو سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي او همدا چې دغه کسان ولاړ دي کناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په توکیو کې د نظارت له مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د اوس لپاره ترانسپورتي شرکتونه د کارګرو له کمښت سره مخامخ دي. مثال په توګه بسونه ناوخته راځي یا هم چلوونکي په کافي اندازه خوب نه کوي او حادثې کوي. که د خپل چلیدو له دې ډول ټکنالوژۍ یا نورو ټکنالوژیو څخه چې له خلکو سره مرسته کوي ګټه واخیستل شي ښایي د حادثو کچه راټیټه کړو. زه داسې احساس کوم چې دا به یو ښه کار وي.
یو شمیر مسافر د خپل چلیدونکو بس ټکنالوژي ته په محتاط ډول خوشبین دي.
زه دا ډول ټکنالوژي خوښوم خو یو څه د نارامي احساس کوم او هغه دا چې آیا دا بس به په مناسبه توګه ودرېږي او کنه او آیا ټکر کوي او کنه. زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره به انکشاف وکړي او زه هیله مند یم چې دغه کار به وشي.
خو یو شمیر نور بیا قانع نه دي. کیمیو کویاما وایي اوتومات سیستمونه د بسونو جذابیت کموي.
واضح خبره ده چې د کارګرو کمښت موجود دی خو زه داسې احساس کوم چې چلوونکی واقعا بس ته ښکلا او جذابیت ورکوي او که چیرې چلوونکی نه وي ډیر به خسته کوونکی وي. همداسې نه ده؟
له دغه ازمایښتي بهیر وروسته به له دغه بس څخه د 2000 کال د اولمپیک په لوبو کې کار واخیستلی شي.
په سنګال کې د ډرونونو یو جوړونکی له ډرون څخه د اکاسۍ او د صحت په سکتور کې له څو کلونو راهیسې ګټه اخلي خو هغه په دې وروستیو کې له سیمه ییزو پخانو سره په همکارۍ غواړي داسې یو ډرون جوړ کړي چې ټولې پرزې یې په سنګال کې جوړې شوې وي. تفصیل ریپورټ.
محمد واد دیوف چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل ځان ته د ډرون ډاکټر وایي د سنګال په پایتخت ډاکار کې د هغو کسانو له جملې څخه دی چې خراب ډرونونه ترمیموي. خو په دې وروستیو کې هغه خپل پوهه یو څه نوره هم زیاته کړې. هغه د نړۍ په مختلفو برخو کې د انټرنیټ له لارې له ډرون جوړونکو سره رابطه ټینګه کړې چې څنګه وکولی شي په خپل یو ډرون جوړ کړي.
د مثال په توګه مال چینایانو او فرانسویانو سره د ډرون د ډیزاین او جوړولو لپاره د هغوی د تجربو په هکله خبرې کړې دي.
ښاغلی واد د سمې برېښنایی او بصري ټکنالوژي په برخه کې کار کوي او د خبرونو او مستند فلمونو له جوړونکو سره مرسته کوي. خو غواړي چې په سینګال کې د دله خوا جوړ شوی درون د صحت په سکتور کې وکارول شي. د هغه له درون څخه به په ولاړو اوبو کې د غوماشو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د کیمیاوي موادو د شیندلو لپاره کار واخیستل شي.
دا په سینګال کې د جوړ شوی درون لپاره زما ازمیښتي نمونه ده. څلور کوچني څرخونه لري. تر اوسه مو ورته مختلف برخې نه دي تکمیل کړې. تر 15 کیلوګرام پورې مواد انتقالولی شي چې په دې توګه د 10 لیترو په اندازه یو مخزن وړلای شي. له دغه درون څخه به د صحت په سکتور کې ګټه واخیستل شي او د ملاریا د وقایې لپاره به د غوماشو زالې لمنځه یوسي.
که څه هم دی و درون د جوړولو لپاره لازم مواد په سینګال کې نشته، ښاغلی دیوف وایي د غوړې ثابته کړي چې د خپل هیواد کې د درون جوړول امکان لري.
موږ په سینګال کې د کاربن فایبر نشو پیدا کولای. په همدې خاطر مې له چین نه راوخت، خو د سیمه ایزو خانو په مرسته مو ټوټې دلته جوړې کړې. دغه ټوټه مو له یو خراب شوي یخچال څخه واخیستله.
که څه هم په سینګال کې د درون لپاره تقاضا لوړه نه ده، خو د زیاتېدو په حال کې ده.
تقاضا موجود ده، خو په کافی اندازه درونونه نشته او نه په اکله د خلکو ترمنځ کافی معلومات شته. واد او یو څو کسانور موجود دي، خو په کافی اندازه مواد نشته چې د دوی اړتیا پوره کړي. کچیر مونږ دغه ټکنالوژي دلته و همدا اوس جوړ نه کړو، نور کسان براشي او مونږ به په لوړ قیمت سره وپلوري. په دې توګه مونږ اوس په سینګال او شاوخوا سیمو کې په داس یو حساس حالت کې یو چې دغه درونونه باید جوړ کړو.
خاغلی وادوی د خپل ډرون په انکشاف سره په سینګال کې ډرون ته موجوده تقاضا پوره کړي.
د ټکنالوژي یو فرانسوي شرکت د پاریس ښار د ترافیکي ګڼې ګونې د کمولو لپاره د کښتۍ په څیر د یوې نقلي وسیلې په جوړولو کار کوي. دا نقلي وسیله به کم مصرفه وي او چاپیریال ته به تاوان نه رسوي. نو تفصیل پرې پوښتئ.
د پاریس د سین د اوبو پر سر تلونکو دغه نقلي وسیله د کښتۍ په شان ښکاري.
کله چې کښتۍ د پرواز په حالت کې وي، د هوا ممانعت 30% پورې کمیږي. دا راتلونکې ده.
د کښتۍ بابل یا پوکانې نومیږي چې د پاریس میشتي شرکت سیبلز لخوا جوړه شوې ده. دغه شرکت مسؤل آلن تیبالت وایي چې دغه کښتۍ داسې ډیزاین شوې ده چې چاپیریال ته تاوان ونه رسوي.
د بابل کښتۍ بیټرۍ، دوه برقي انجنونه او وزرونه لري. کله چې سرعت واخلي، وزرونه د کښتۍ له پورته کېدو سره مرسته کوي او د هوا ممانعت کموي.
د بابل کښتۍ چې هم د اوبو په سر ګرځي او هم الوزي، 260,500 قیمت لري او اعظمي سرعت یې په ساعت کې څه باندې 3 کیلومتره ده.
په فرانسه کې تمرکز د ټکسي په شکل کارولو باندې دی چې یو پیلوټ او څلور مسافر ولېږدوي او موږ باید د سندونو له فضا څخه کار واخلو. زمون کښتۍ نه کوم موج رامنځته کوي، نه لوړ غږ لري او نه هم لوګی تولیدوي.
جوړونکو شرکت غواړي چې په پاریس کې فعالیت پیل کړي، خو سیمه ایزو پولیسو په دې وروستیو کې وزرونه پرې کړل. هغله تیبالت وایي سیمه ایز قواعد ښایي دغه پروژه له ناکامۍ سره مخامخ کړي.
موږ د چارواکو لخوا د جواز اخیستو ته منتظر یو چې د شرق او غرب ترمنځ خپل فعالیت پیل کړو او هر سهار له پاریس څخه تیر شو. موږ بشپګ میاشتې انتظار وباسو، خو وګوره اوس په سیند کې هیڅوک نشته.
کچیر په فرانسه کې دغه شرکت د فعالیت مخه ونیول شي، نو ښایي د امریکا او سویس د سیندونو په اوبو کې خپل کښتۍ امتحان کړي. د پاریس ښار د نړۍ په کچه له ټرافیکي ګڼې ګونې ډک ترانسپورتي شبکه لري. د پاریس ښاروالۍ په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې د کاربون د انتشار کچه تر ډېره بریده راټیټه کړي.
د دې ونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطلب مو خوښ شي، د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم. سبب په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ټاکنې ترسره کیږي او امریکا غا تر خپل ویب پاڼو، ټولنیزو رسنیو، رادیو او تلویزیون کې ځانګړې خبرونه لري او تاسو ته به د ټاکنو په اړه تازه ریپورټونه او معلومات خپاره کړي. نو د ټاکنو د وروستیو خبرونو لپاره له امریکا سره اوسئ. تر بیا.
360 میں؟ کیا مستقبل میں مشینیں ہی دنیا کو چلائیں گی؟ پاکستان مصنوعی ذہانت سے تبدیل ہوتی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں.
اس سے کہیں زیادہ جو بچت ہے وہ ہماری عوام کے لیے ٹیکسز منی ہے عوام کے لیے ہوگی.
امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ سال کے آخر میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا تو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کئی طرح کے تحفظات بھی سامنے آئے, جیسے کہ کہیں اس سے نقل زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائے یا دوسرے اس طرح کے کام زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائیں. تو پھر اس کے چند ماہ کے بعد ایک خبر آئی کہ منی بہاؤدین کی ایک سیشن عدالت کے جج نے تجرباتی طور پر ایک کیس میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا, لیکن ساتھ ہی اس جج نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے اس فیصلے میں چیٹ جی پی ٹی کا مشورہ شامل نہیں تھا. اس سے ایک چیز تو ضرور واضح ہوتی ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے پاکستان کے حکومتی اخراجات میں 40% تک کمی آ سکتی ہے, لیکن کیا اے آئی سے پیدا ہونے والی آسانیوں کا مطلب پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو جانا تو نہیں؟ اور کیا پاکستان اے آئی کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا استعمال اس وقت دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں کیا جا رہا ہے. پاکستانی کس حد تک اس ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے کسی طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی گیتی آرا انیس نے اسی پر ان کی رائے لینے کی کوشش کی.
جنرل پاپولیس ہے وہ اس سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں اس کا کوئی خاص استعمال ابھی تک نہیں سامنے میں آیا ہے.
اگر جنرلی بات کریں تو یہاں پہ صرف ڈیولپمنٹ سیکٹرز اور جو رائٹنگ سیکٹرز ہم چیٹ جی پی ٹی فی الحال یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم صرف اس چیز میں یوز کریں, اور ابھی تک بھی کافی سارے 50-70% لوگ جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ اویئرنیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یہ ایگزسٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں. فار می ایز آئی ایم اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو میں نے بہت لوگوں میں اس کی اویئرنیس دیکھی بھی ہے, ان اے سینس کہ ہم لوگ لائک جو اسپیشلی وومینس ہیں جو گرلز ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف جاتی ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یا اے آئی ٹولس بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ان کے لیے, لائک انہیں باہر نکل کے ریسرچ نہیں کرنی پڑتی.
اے آئی ایس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, میتھس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اور جو اسے یوز کریں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اے آئی مطلب کافی حد تک استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح انہیں استعمال کرنا چاہیے. اے آئی کا نام سنا ہوا ہے, لوگ باتیں باتیں کرتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا یہ کیا چیز ہے, اور ٹی وی اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے اس کا نام, پر مجھے اس کا معلوم نہیں ہے صحیح کیا چیز ہے یہ.
اے آئی کی بہت زیادہ انارمس اماؤنٹ آف اپلیکیشنز ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ انڈسٹری دیکھ لیں, میڈیکل دیکھ لیں, اس کی کافی اچھی اپلیکیشنز ہیں جو فورن کنٹریز اس پہ اب کام کر رہی ہیں, لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ وہ باڈی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی.
اب ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہو یا نہ ہو اس کا استعمال ضرور شروع ہو چکا, اور اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بہت سے عرصے سے ہماری زندگیوں میں استعمال ہو رہی تھی کہیں جانے والی تو نظر نہیں آتی. اگرچہ میڈیا میں اے آئی کا ذکر اچانک سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن اے آئی پر مبنی بہت سی چیزیں ایک عرصے سے عام استعمال میں رہی ہیں, جیسے ہمارے اسمارٹ فونز, اسمارٹ سپیکرز اور کئی الیکٹرانک گیجٹس میں اے آئی سے چلنے والے پرسنل اسسٹنٹس جیسے ایپل کی طرف سے سیری, گوگل اسسٹنٹ اور امیزون الیکسا ہمارے بہت سے کام کرتے ہیں, جیسے ہمارے کسی کام کے لیے ریمائنڈر سیٹ کر دینا یا میسیجز بھیجنا اور ہمارے لیے کالز ڈائل کر دینا وغیرہ. آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر کسی مخصوص ٹاپک پر ویڈیوز سرچ کریں تو آپ کی فیڈ پر اسی سے ملتی جلتی بہت سی ویڈیوز نمایاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ سوشل میڈیا الگوریتھمز کا کمال ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے صارفین کی ترجیحات اور رویوں کو جانچتے ہیں اور متعلقہ مواد تجویز کر کے ان کو کسٹمائز سروس مہیا کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے والے مختلف گھریلو روبوٹس ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں, جیسے روٹی میٹک, روبو ویکیومز وغیرہ جو مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں, یعنی ہماری عادتوں اور معاملات کو سمجھ کر پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ کن حالات میں ہم کیسا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, پھر ہمیں ان معلومات کی بنیاد پر مشورے دے سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے، وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے، کیا یہاں بھی اے آئی کے استعمال سے روزگار کے مواقع ختم ہو سکتے ہیں، اور اے آئی کا استعمال پاکستان جیسے ملک کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہی جانتے ہیں ہم لاہور سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمپیوٹر صارف کو وہی معلومات اور انہی پر مبنی مسائل کے حل پیش کر سکتا تھا جو کہ کسی انسان نے ہی اسے فیڈ کی ہوتی تھی، لیکن اب کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے وہ معلومات بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کو فراہم ہی نہیں کی۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی روبوٹس کچھ انسانی کام بھی انتہائی مہارت سے سر انجام دے رہے ہیں۔
یہ ایکچولی تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو وہ یہ ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو کون سا انٹرنیٹ پر ویب پر صفحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی سوچئے یہ تمام کانٹینٹ لے کے ٹرین ہو گیا ہے اور وہ اس سے خود ہی جواب جو ہے اس کو تشکیل دے کے آپ کو پروپوز کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے کل اس کو پریکٹیکلی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو روبوٹس کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ روبوٹس وہی مشینز ہیں، وہ ہماری موبائل سے ڈفرینٹ ہیں، وہ ہیومن لائک مشینز ہیں، اس میں یہ تمام الگوریدم بیک اینڈ پہ ڈیفالٹ نہیں کیجیے، سافٹ ویئر اس کے اندر وہ چل رہے ہیں، رائٹ نا؟ ایک بہت بڑا ہیومن کنسرن بھی ہے کہ کل اگر روبوٹس اتنے انٹیلیجنٹ اور وائز ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک خود ایک رسک بن سکتے ہیں۔
جہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بڑھتے استعمال کے نتیجے میں ملازمتیں ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں ٹیکنالوجی میں نسبتاً پسماندہ پاکستان جیسے ملکوں میں بھی اس بارے میں تشویش موجود ہے۔
پاکستان جیسے ملک کے لیے اے آئی برا اس لیے بھی ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹاسک $5 کی $10 کی اب انٹرنیٹ فری لانسنگ کے اوپر آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ کانٹینٹ لکھنا فار انسٹنس، تو کانٹینٹ رائٹنگ از اے بگ ٹاسک جو کہ آپ ورک پہ فری لانس پہ ادھر بیٹھے نوجوان $4-$5 کا کانٹینٹ لکھتے ہیں، تو اب چیٹ جی پی ٹی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹاسک تو ضرور آٹومیٹ ہوں گے، لیکن بہت سارے لو اسکل ٹاسک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، تو کوئی بہت بڑا ہیجان نہیں آئے گا۔ لوگ بہت سارے یہ نہیں کہ بہت لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، امیننٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پرائیویٹ سیکٹر میرے خیال میں، میری جو ابھی پرسنل لوگوں سے بات ہوتی ہے، کافی ابھی تک ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہیں، کیونکہ اے آئی کو آپ کو کرنے کے لیے انیبل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پراپرلی آپ کے ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہو، اسٹوریج ہو رہی ہو، پروسیسنگ ہو رہی ہو، آپ کا پراپر انفراسٹرکچر ہو، اور پھر آپ کی پالیسیز ہو کہ آپ کلاؤڈ پہ جا سکیں اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے۔
لیکن ماہرین کے مطابق اب اے آئی کی آمد ہو چکی ہے، اور چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان، جتنا جلد اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔
پاکستان سے ممالک میں کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی اڈاپٹیڈ ہی نہیں ہے، اس طرح ڈیجیٹل سسٹمز بنے ہی نہیں ہیں، تو اے آئی کی مدد سے جب بنیں گے تو بنیں گے بھی بہتر۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک تھوڑا سا لیپ فراگ کرے، کیونکہ اے آئی کی مدد سے وہ لوگ جو لو لٹریٹ ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ جا کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے فارم بھرنا نہیں آتا، ان کو اپنا ٹیکس فائل کرنا نہیں آتا، اے آئی یہ چیزیں بہت آسان بنا دے گی۔
ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے ملک میں جہاں حکومتی امور پر بجٹ کا ایک اہم حصہ خرچ ہوتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے حکومتی خرچہ 30-40% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم نے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی پاکستان جیسے ملک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جس میں ابھی تحقیق اور ترقی کا عمل جاری ہے، تو کیا پاکستان اس کی تعمیر میں بھی کوئی حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں یو ای ٹی لاہور۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلا بنیادی عمل تعلیمی اعتبار سے اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ہم آئے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک سرکاری جامعہ میں اے آئی کس سطح پر پڑھائی جا رہی ہے۔
جو میرا تھیسس تھا ماسٹرز کا وہ بھی یہی تھا, جو ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اے آئی کے تھرو, مینس کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ لرننگ کی الگوریتھمس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایکس رے امیجز کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریدر جو ایکس رے پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر فریکچر ہے یا نہیں, اور پھر پہلے وہ ڈائگنوز کرے گا, اس کے بعد وہ یہ بتائے گا کہ یہ ہیلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں, مینس کہ آپ کا کیلس بن رہا ہے یا نہیں.
ہم لوگ پہلے جیسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے تھے, فلٹرز یوز کر رہے ہوتے تھے, خود بھی یوز کر, اس کے بعد مشین لرننگ آ گیا, مشین لرننگ کی اور ان ڈیپتھ جائیں تو ڈیپ لرننگ ماڈلز آ جاتے ہیں, تو ابھی میں ڈیپ لرننگ ماڈلز پہ ہی کام کر رہی ہوں.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ہمارے پاس ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اے آئی کے کورسز آفر ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس میں اس وقت میجورٹی جو کورسز ہیں وہ اے آئی کے ریلیونٹ ہیں. رفلی 1000+ اسٹوڈنٹس ہر سال تیار کر رہے ہیں اے آئی کے اندر, یہ ہے انڈر گریڈ کا. جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ بیسیکلی ایک نا کنسیپٹ ہے جس کے اندر نا پھر کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور اب جنریٹیو اے آئی ہے.
یہاں طالب علموں کو مصنوعی ذہانت کو روبوٹکس پر اپلائی کرنے کی سہولت بھی میسر ہے.
جیسے انسانوں کو اپنی انٹیلیجنس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنے ہاتھ ہلا کے جیسچرز دینے پڑتے ہیں, چہرے کو ہلا کے کسی طریقے سے لوگوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے روبوٹس بھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ظاہر کرنے کے لیے باڈی کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. ہمارے انجینئرنگ پروگرامس اور سائنسز کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی کافی حد تک ریویمپ ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک دیئر از اے ریئلائزیشن کہ جو باہر کی دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں یہاں بلڈ ہو سکیں. سو آئی تھنک دیٹ دیر از اویئرنیس. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسپوجر کی تھوڑی بہت کمی مجھے محسوس ہوتی ہے.
مختلف کورسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سبجیکٹ کی شمولیت سے لے کر اے آئی کی خصوصی ڈگری اور ریسرچ مصنوعی ذہانت کی اس جدید دنیا میں داخل ہونے کی جانب تو ایک مثبت قدم ہے, لیکن کیا یہ ایک مسائل سے بھرپور سفر ہے یا پھر اس میں چیلنجز بھی درپیش ہیں؟
ریسورسز وائز دیکھا جائے تو ابھی ہم ریسورسز وائز بہت پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے تھوڑے سے بھی ایک سمپل اگر میں بات کروں, ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ٹرین کروانا ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے, ایک تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا جلدی, ایون کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے ڈیٹا لو, کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے سائن کرواؤ کہ ہمیں پبلکلی ڈیٹا اویلیبل کر دیں پیشنٹس کا, وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اویلیبل بھی ہو جائیں تو جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, کیونکہ ان کے لیے ہمیں کمپلیکس جو ہیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, جی پی والے سسٹم چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ موسٹلی پاکستان میں ابھی اتنے نہیں اویلیبل.
وسائل کی محدود دستیابی کے باعث اس مضمون کو پڑھانے والوں کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ تعلیم اور تحقیق کے بعد مصنوعی ذہانت کو مشینوں پر آزمانے کے لیے جس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ محدود سرمایہ کاری کے باعث طالب علموں کو تاحال تو پاکستان میں دستیاب نہیں.
ہم نہ اے آئی کے نہ ریسیونگ اینڈ پہ شاید کبھی نہیں ہوں گے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اتنا بڑا ڈیٹا بیس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم نہ سرونگ میں ہمیشہ رہیں گے. سرونگ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ایون ابھی بھی یونیورسٹیز میں لیبس میں ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں اور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ باہر چلے جائیں. اس کا اگین ایڈوانٹیج یہ کھڑا ہے کہ ہم نے بچہ ٹرین کیا اور اس نے جا کے پھر ایک انٹرنیشنل ڈگری وہاں سے کی, اور پھر وہ لرن کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو پاکستان آ کے سرو کرے, ورنہ وہاں پہ سرو کرے اور ہمارے پاس پھر زر مبادلہ بھیج دیں.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نجی سطح کی بعض یونیورسٹیز اے آئی مضامین میں سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات دینے کا دعویٰ تو کرتی ہیں, لیکن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کو اپنی ایجادات متعارف کرانے کے لیے بڑی سطح پر طالب علموں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
یافتہ ممالک کی طرح پاکستان کے بھی کچھ شعبوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے, اور لاہور شہر میں صفائی کے ذمہ دار ادارے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی اے آئی کے استعمال سے نہ صرف ماہانہ 1.5 لاکھ لیٹر فیول کی بچت شروع کی ہے, بلکہ اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہر بھر میں قائم مقررہ ویسٹ پوائنٹس بھی مسلسل نگرانی میں رہتے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اے آئی کے استعمال سے کیسے استفادہ کر رہی ہے, جانتے ہیں لاہور سے نوید نسیم کی رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کو صاف رکھنے کے ذمہ دار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی LWMC روزانہ 5 لاکھ ٹن سے زائد کوڑا اٹھاتی ہے. LWMC نے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اب مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ادارے کو نہ صرف پیٹرول کی مد میں بچت ہو رہی ہے بلکہ اہلکاروں کی کارکردگی بھی قدرے بہتر ہو گئی ہے.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیٹا اویلیبل ہو. ये सारी चीजें लर्न करने के बाद एक मैथमेटिकल एक ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल हमने डेवलप किया, जो कि उस सारी कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए वो कोशिश ये करता है कि जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं और जितने बिन्स कलेक्ट होने हैं उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर उनको सर्व किया जा सके।
जब ये अपनी तमाम फ्लीट को, अपने कंटेनर्स को एक हॉटस्पॉट एप्लीकेशन के थ्रू लिंक किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इससे हमें मंथली हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है ये 1.5 लाख लीटर से हमने इसको रिड्यूस किया है, और इसके साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है ऑफ पिकिंग द कंटेनर्स, लिफ्टिंग द कंटेनर्स, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है।
अभी तक जो हमारी हमारा काम है वो अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया है एज अ टेस्ट केस जो गुलबर्ग टाउन के लिए, और हमारी उम्मीद ये है कि अब ये जितना काम है ये हम एक्सपेंड करके पूरे लाहौर के ऊपर स्केल अप कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पूरे लाहौर पे स्केल अप होगा तो इससे कहीं ज़्यादा जो बचत है वो हमारी आवाम के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी है, आवाम के लिए होगी।
लाहौर के नौ टाउन से कूड़ा उठाने का काम LWMC के 18,000 अहलकार करते हैं, जो 6,000 कंटेनर्स की मदद से ये फरीदा सर अंजाम देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन अहलकारों की हाजिरी यकीनी बनाए जाने के बाद इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई है।
इसी का एक मरहला ये था कि हमारी बहुत लार्ज स्केल ह्यूमन रिसोर्स है जो लाहौर की 274 यूसीज में डिवाइडेड है, तो 18,000 बंदों की सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना ही और ये पता करना कि कितने लोग काम पे आए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह रिजॉल्व किया है कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसके दो यूनिक फीचर्स हैं, एक वो फेशियल रिकग्निशन बेस्ड है और सेकेंड वो जियो फेंसिंग बेस्ड है। इन द लास्ट 5-6 months वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई अराउंड 1300 वर्कर्स जो कि अपनी ड्यूटी के ऊपर नहीं आ रहे थे और उनको तनख्वाहें मिल रही थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जहां हुकूमती वसाइल की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लाहौर के रहायशियों को ये फायदा भी पहुंच रहा है कि जिस पॉइंट से कूड़ा ना उठाया गया हो इसकी फौरी इतला LWMC के कंट्रोल रूम में खुद ही पहुंच जाती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के मसनूई जहानत के मैदान में तरक्की के क्या इम्कानात हैं और दुनिया में इस शोबे में होने वाली तरक्की से पाकिस्तान कहां तक फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर आगा अली रजा इस वक्त हमारे साथ हैं। अली, पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम तो हो रहा है, अभी जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट्स भी उस हवाले से देखी होंगी, LWMC यूज़ कर रहा है, एक प्रेजिडेंशियल इनिशिएटिव भी शुरू हो चुका, यूनिवर्सिटीज में भी मजमून मुतारफ़ करवाए गए, पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में इस हवाले से?
बहुत ज़्यादा जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इसमें राय देने के लिए बुलाने का। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में हर एतबार से, एक इस एतबार से कि हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जो इस चीज़ को सीखने का है, हमारी वर्कफोर्स का पोटेंशियल इसको अडेप्ट करने का, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी तरफ पहले भी एक माहिर जो आपकी रिपोर्ट में थे उन्होंने इशारा किया था, वो उस चीज़ को हम ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई जाती है तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि ये उससे आगे निकल जाएं, जितना डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना आगे निकलें। उसकी वजह बड़ी आसान सी है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद नहीं है वहां पर कोई चीज आपको रोक नहीं रही है नई चीज अडॉप्ट करने के लिए, आप बड़ी तेजी से अडॉप्शन कर सकते हैं और उस नई चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पोटेंशियल हर एतबार से मौजूद है और पाकिस्तान में इससे बहुत अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं।
तो ये एक जो खतरा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत के अखराजात के हवाले से भी डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि 40% कमी की जा सकती है हुकूमती अखराजात में AI को अडॉप्ट करने से, तो क्या ये सिर्फ किताबों में रहेगा या आप समझते हैं कि हुकूमत इतने इससे बेरोजगार होंगे और हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है इतने लोगों को बेरोजगार करना?
देखिए, बेरोज़गारी का उस तरह से ख़तरा हम नहीं अभी देख रहे, इसमें ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो सकती है, लेकिन ख़ुद इसको चलाने के लिए, क्योंकि AI के कुछ ख़तरात का जो जिक्र पहले भी हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इसके ऊपर अपने काम को इसके सपोर्ट करके और ख़ुद आराम से बैठ सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इसको सही अंदाज़ में इससे सवाल पूछने पड़ते हैं, इसके जो आउटपुट है उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, इसके बार बार ऑडिट्स करने पड़ते हैं, इसके अराउंड पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है, तो ना सिर्फ के माहिरीन की ज़रूरत रहेगी चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, बल्कि उनकी ज़रूरत एक एतबार से बढ़ेगी भी, क्योंकि अब एक नए अंदाज में रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी, एक नए अंदाज में रेगुलेशंस क्रिएट होंगी, नए अंदाज में एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा, तो बहुत सी नई नौकरियाँ इसके नतीजे में क्रिएट होंगी। खाली ये नौकरियाँ कम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी रहा है, बल्कि इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स हैं इंटरनेशनल इदारों के जिसमें जितनी नौकरियाँ कम होने का खदशा है उससे ज़्यादा नई नौकरियाँ आने के बारे में यकीन है कि जो इसके नतीजे में पैदा होंगी।
लेकिन स्किल सेट डिफरेंट चाहिए होगा उसके लिए, तो उस स्किल सेट के लिए काम हो रहा है? आप समझते हैं कि इतनी अवेयरनेस है और इतना विजन है कि उसके अकॉर्डिंगली उस स्किल सेट पे उन स्किल्स को ऐड करने के लिए काम हो रहा हो पाकिस्तान में?
ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यहाँ पर दो लेवल्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा। एक है जो इंडिविजुअल का लेवल है, हम इससे पहले जिस ज़माने में ज़िंदा थे ना, वो ज़िंदगी के इनिशियल हिस्से में तालीम हासिल करने का वक्त था कि हमने पहले 15, 16 साल 20 साल पढ़ा और उसके बाद ज़िंदगी भर जॉब की। अब जिस एरा में हम दाखिल हो गए हैं ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एरा है, यहाँ पे हर वक्त मुसलसल कुछ ना कुछ इंडिविजुअल को सीखना पड़ता है। तो ये तो वो एक चीज़ है जिसमें हुकूमत से ज़्यादा इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो अपने आप को बार बार उसे अपस्किल करना पड़ेगा रेलिवेंट रहने के लिए, चाहे वो लो स्किल जॉब कर रहा है या हाई स्किल जॉब कर रहा है। दूसरी चीज़ है इस चीज़ को आसान बनाना हुकूमत की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हार्डवेयर के रिसोर्सेज की बात की है, आपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की बात की है, यकीनन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं साथ ही साथ एक और चीज़ की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा कि इस वक्त खाली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इस मुश्किल का शिकार नहीं है कि हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI रिक्वायर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी वो रिसोर्सेज मौजूद हों, बल्कि सिवाय चंद टेक जायंट्स के बाकी सब अब उस दायरे में आ गए हैं जिनके लिए AI को प्रैक्टिस करना मुश्किल होता जा रहा है एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो उनके लिए ये है कि हम नई रिसर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि कैसे हम मशीन लर्निंग और AI को एनेबल कर सकते हैं लो कॉस्ट एंड लो रिसोर्स कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त तहरीक है AI की फील्ड के अंदर जिसपे काफी तेजी से काम हो रहा है और सारी दुनिया में हो रहा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान।
तो अली, आप चूंकि पढ़ा भी रहे हैं लम्स में, तो आपके स्टूडेंट्स कितना ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ तक आप उनको पकड़ पाते हैं? जो इससे पहले तो Turnitin होता था या दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते थे, अब कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो ChatGPT से जो बनी चीज़ है उसको पकड़ सकें?
मैं दो एंगल से इस बात को करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि GPT-4 के आने के बाद से इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस सवाल का जवाब कि ये पीस ऑफ राइटिंग AI ने प्रोड्यूस की है या ह्यूमन ने प्रोड्यूस की है, इसका हम रिलायबल जवाब नहीं निकाल सकते यूजिंग AI। ये है मसले वाली चीज़। अब इसका हल क्या है? इसका हल है न्यू पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस। आप अपने असाइनमेंट्स को बदलें, आप अपने पढ़ाने के अंदाज को बदलें। सो मिसाल के तौर पर लम्स में हम जब ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बहुत से कोर्सेज में हमें प्लेजरिज्म के खतरे का सामना होता है, हम अपने कोर्सेज को तब्दील कर रहे हैं। सो हम बेसिकली एम्ब्रेस कर रहे हैं ChatGPT को। हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की असाइनमेंट्स दे रहे हैं कि आप पहले खुद असाइनमेंट करें, फिर ChatGPT से करवाएं और उसके बाद कंपेयर करें, इसके ऊपर कॉमेंट करें कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम वॉट द AI सजेस्टेड। राइटिंग करें तो पहले खुद लिखें, फिर उससे लिखवाएं और कंपेयर करें, उसको एज अ थॉट कंपेनियन यूज करें, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके साथ कुछ खास चीजें अपनी राइटिंग में या अपनी प्रोग्रामिंग में लाने की कोशिश करें, डिबगिंग सेशंस में उसको अपना साथी बनाएं। सो रादर देन कि उसको एक खतरा समझें, उसको अपना साथी समझ के इस्तेमाल करें।
लेकिन इसके बाद आपने मेरे जैसे पुराने प्रोफेसर के लिए काम काफी बढ़ा दिया, तो पब्लिक सेक्टर में कौन से ऐसे इदारे हैं अली, और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बड़ी आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हल किया जा सकता है और एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है?
यानी अगर इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा अंदाज़ा हमारी ऑडियंस को देने के लिए यूं कहूं कि बहुत कम ऐसे इदारे होंगे जिसमें इससे फ़ायदा नहीं हो सकता, अगर कोई होंगे। ज़्यादातर इदारे ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं AI को इस्तेमाल करके या चीज़ों के कामों के करने की एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है या एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। सो आप फ्रॉड डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग और AI में कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके लास्ट रिकॉर्ड्स देखकर एनोमलीज ढूंढ सके कि मिसाल के तौर पर इतनी अर्निंग थी, इतना कम टैक्स क्यों है, यहाँ ये फ्रॉडुलेंट बिहेवियर क्यों महसूस हो रहा है इस जगह के ऊपर। सो ऑटोमेटिकली सो डेटा ड्रिवन प्रैक्टिसेस जो है ना, वो क्राइम में, फ्रॉड में, एफिशिएंट यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज के अंदर, मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर एक प्रॉब्लम ये आता है कि आम शहरी जानना चाहता है मिसाल के तौर पर मैं ID कार्ड कैसे बनवाऊँ या पासपोर्ट कैसे बनवाऊँ, और उसके लिए मालूमात हासिल करना अगर मुश्किल है, तो अब ये AI chatbots इवन ऑडियो यूज़ करते हुए, यानी बोल कर गुफ्तगू करते हुए, उसको ये कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सकते हैं, उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि तुम्हारे घर के पास फ्लां जगह है, वहां से जाकर तुम ये स्टेप करके अपना आई डी कार्ड बनवा सकते हो। तो यानी इस अंदाज से तमाम हुकूमत के महकमों के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है और लोगों के लिए आसानी का बाइस बन सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप डॉक्टर अली आप हमारे साथ थे, आगा अली हमारे साथ थे नाज़रीन लाहौर से, और जो इस वक्त सिचुएशन है ख़ासतौर पे इस हवाले से डेवलपमेंट्स में कहाँ तक पाकिस्तान जा सकता है उस पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अली आपका।
थैंक यू।
इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूम के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی ښاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.